السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وای په افغانستان کې ثبات د منځنۍ آسیا او اروپا په ګټه دی. میرزایف دغه څرګندونې له یورو نیوز سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خبرې شوې کړې دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په وړاندې د هیواد سیاست تل پر عمل او اوږدمهاله ستراتیژۍ ولاړ دی. د ازبکستان ولسمشر زیاته کړې چې منځنۍ آسیا د نړیوال سوداګریز لیګ درالیګ په مهمې کړۍ بدلیدونکې ده او هیواد هڅه کوي چې په همدې حال کې له افغانستان سره ترانس افغان او اروپا سره ترانس کسپین سوداګریز دهلیزونه پراخ کړي. هغه زیاته کړې چې دغه اقدام کولای شي د نړۍ کلیدي بازارونو ته د منځنۍ آسیا لاسرسی اسانه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې طالبانو سره تعامل لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د اروپای ټولنې د پرختیا کمشنر مارتا کاس د آزاد اروپا ازادي رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړی چې چیرې دا رادیو ونه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یوخه ډالې وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان په یوه ناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د آزاد رسنیو پر ساتنې په ځانګړي توګه د آزاد اروپا ازادي رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکزه و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډیر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ خبر شوی راغلی چې په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په درویشتمه د الناصر په نوم روختون کې د برید پر مهال په روختون کې وو. د یونیسف په ټکو ډیر شمیر وژل شوی ماشومانو د بې ځای شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستې وه. او پاکستان به د اپریل په 9مه د 15 هیوادونو د خزینه کرکټ ټیمونو د لوبو کوربتو وکړي. دغه لوبې چې د کوربه پاکستان او ویسټ انډیز، بنګلاديش، ایرلند، سکاټلند او تایلند خزینه کرکټ لوبډلې پکې برخه اخلي، د 2025 کال د ښځو کرکټ جام ته د دوو لوبډلو د غوروي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن ویلي چې جام ته لمخ کې شپږ لوبډلې مشخص شوي، خو دوه نورې لوبډلې په پاکستان کې لوبو وروسته مشخصیږي. د خزینه او کرکټ جام ته مشخص لوبډلې د هند، استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او سریلانکا دي. د خزینه او د کرکټ د یوازنۍ لوبو نړیوال جام د 2025 کال د سپتمبر له 9مې د اکتوبر تر 16مې نیټې په هند کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې پاکستان نن په دویمه ورځ هم د کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی. له پرون راهیسې نوي کسان پر تورخم راړول شوي.
ډیر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړل تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پرې خودل.
په خبرونه کې ورزو پېښور ته له خپل خبریال سره خبرې کوو چې وروستای حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالی وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړې وي.
تقاعدی که قبلا نزبود او را ما
کم پیسی چه ده تقاعد پنه مخ که لمک نگر زول شووی اغا مو ترلاسه نکری. خو ده افغانستان ده اسلامی مرد چه ده دری کالا کم پیسی گر زولیوی اغا مو ترلاسه کری.
ده حقوقی چارو کتون که ده تقاعد ده پیسو ورکره ده نظامونو مسئولیت بولی.
گوری ده مامورین یا ده افسران چه کار کرده ده دی د افغانستان لپاره کار کرده، خپل وطن ته کار کرده، خپل ولس ته خدمت کرده ده.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبری خبرونه د سر راپورته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډی کې نیول شوی نوی تنه افغان کډوال د تورخم لارې افغانستان ته اړولې دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې په دوی کې واویا کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او دیار لسنور بیا اسناد وو. که څه هم تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبری اجنس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچنی اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې دي. خو یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیل سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ لامل له دې هیواد د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هیواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسولینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واوی تنوي ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه درلودل او دیار لس نوروي د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکو عمران چې پرون ل خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی ازادي راډیو ته ویل چې د روزي په ورستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوه په منډۍ کې ونیول شو، په حجی کم کې له دوش په بند ورسته د تورخم لاري افغانستان ته واړول شو.
ډیر کسان دوه درې گاډي کې واچولو ویوړل تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنزلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پرې خودل او مونږ سره پیسې نه وینو. مونږ دې طرف ته راوړل ول ته خپلوانو کړو سی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا زیدل تراوړم زور ور ودلته کسان چې راوخت دې کې مونږ سره زنانه مې ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو ور بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې په جبري ډول دی د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څه هم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. هاخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبری اجنس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ او چې دغه هیواد د کوچنی اختر د رسختۍ علامه له د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې. خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
نو اوس ولا نیول کده پرونم نیول شروع واجی کیم د روان کړي او خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې بندي شروع کړي دي. موټر سایکل باندې دا کسا نسی ورور او ډیپونډ کوي. نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نسته ورور ټیمونه دي کسا نسی بس دا سیستم شروع کړي دي پر خوستل نسته ورور.
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی او چې د مارچ تر یو دیر شمې دي دا کډوال د هیواد ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې لزور کار واخیستل شي. تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې له هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې ل کلونو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د معلوماتو لمخې تر دې دمه 15,00,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د ای سی سی یا افغان سیتیزن په نوم کارتونه لري.
و امریدل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هیواد په ځانګړې توګه له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي. دغه کډوال تر ډیره په پیښور لنډې کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي. همدا شیبه ورزو پیښور ته هلته د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار استډیو سره وصل شوی دی. شینوار صاحب ستړي مشي، تاسو دغه د لنډې کوتل دغه راز د پیښور ترمنځ لارې څاري، هلته وروستی وضعیت ګوري، پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا؟
داسې چې په دا تیرو څو ورځو کې زه په خپله په پیښور کې په بورډ خوشا کې تاج آباد کې د نصر باغ روډ لنډې کوتل تورخم په یو شمېر ځایونو کې زه وګرځېدم او داسې اعلان شوه و د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادۍ دي پولیس په ورزي او دوی به په زور وباسي. خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ یو دیرشمه نیټه هم تیره شوه، بیا د اپریل لومړی نیټه او نن چې کوم دا د اپریل دویمه نیټه ده، خو تر اوسه پورې مونږ نه کوم پولیس ولیدل چې د آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم له لارې افغانستان ته اوختي. په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې، نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوې. البته ځایي چارواکو ماته وویل چې ښایي د اپریل لسمې نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي، او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپله خوښه باندې دوی د تورخم له لارې افغانستان ته تللی شي. بیا مونږ هلته کې په لنډ کوتل کې چې دوی دپاره کوم موقتی کیمپ جوړ کړل شوی دی، د هغې په انتظاماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمې لګول شوي دي خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی. لکه 2023 کې چې کله هلته کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلې وه، هغوی په کې ګرځنده دفترونه خلاص کړي وو. داسې د پاکستان کسٹم اداره وه، د امیګریشن اداره وه چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلفو برخو نه. لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتی کیمپ کې دوی سبتېدل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولی شو، خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل د ځنډ ښکار دی.
بله شینواره صاحب، ستاسو له خبرو داسې جوتیږي چې په پېښور کې په لنډ کوتل شاوخوا کې، یعنی په مجموع کې په خیبر پختونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر لسمه ممکن دغه مهلت غزیدلې وي، ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه سی راپور ورکړی وو. آیا له راولپنډۍ او اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ؟ ځکه هلته پاکستانی رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی.
داسې چې دغه د راولپنډۍ او اسلام آباد خبرو وکړو، دا خو تیرې دوه میاشتو نه یا یوې میاشتې نه هلته کې دا کار روان دی، او په ځینو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډۍ او اسلام آباد دوی بې دخل کړل شوي وو، او په هماغه ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي نه تر په هغه ورځو کې دلته کوم موقتی کیمپ جوړ شوی وو. او په هماغه ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسٹر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي دغه په داخلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسٹریشن وشي. بیا ڈی رجسٹریشن یعنی دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی ریفیوجی سټیټس هغه ورله ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچی، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې لیا په راولپنډۍ کې، او هغه بیا خپل خوخه باندې ووزی.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا پیغه کې دی زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال یو شمیر کورنۍ او دغه شمیرین دغه څه چې لپرون راهي سي دا نوې تنه راړول سوي دي،
او دغه څه ډیر هغه چې کوم عادي پروسه ده پاغه کې تللی دي چې هغه هر ورځ لیا ورځنی بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوی، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړئ نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی، په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې او نادرا سسٹم کې ډی رجسٹر راځي او دوی بیا راغلی نو داسې کسان اکثر پکې ونسی. البته په پیښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماخامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي یا د دوی په ضد کومه کاروایی شوي.
شنیوار صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څاري، پیښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل لسمې وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمال شکل به دوام لري، شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دی خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساری ته هم زیان واوښته. د اپریل لسمې وروسته به فکر کوي کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې الته کې کوم د اف سی یا د پاکستان د ملیشې ځواک چارواکي دي او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناستی اغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه تایید کړي چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لا به دینه پس نور زیات مهلت یې زنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونه کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څه خواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن للارې څو لکونم پورته خلک لګدول شوي، او دوی د پاره بیا دلته اضافي سہولتونه جوړي د امیګریشن او د کسٹم او دغه.
ډیر مننه. کور ودان په پېښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې روسي حال راکو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له ماشونو ګرځول شوی پیسې بیرته ورکړل شوی. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوی وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا سلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوی، تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړي چې په تیره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وي. د یوې دولتي ادارې کارکونکي شبانه چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا دریو کلونو پیسې ترلاسه کړي دي.
زه د یوې دولتي ادارې کارکونکی یم، زه تلرم بس کې کار کوم، ما درویش زر افغانۍ ترلاسه کړي.
یوې بلې دولتي کارکونکي هم چې د موجوده حساسیت له امله ونه غوښته راپور کې نوم اخیستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبل از ثبوت اور ما
کوم پیسی چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوی هغه مو تر لاسه نه کړی، خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د 3 کاله کوم پیسی ګرځولې وي هغه مو تر لاسه کړی.
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوی وي. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا پیسې وروسته تر هغه برحاله دولتي کارکونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو يم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پراته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي شي. غیر دغه نه دا نو ظلم ده چې دوی سره کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو دریو کلونو متقیدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دی ورکړي، چې دوی په خبرګون پراخ اعتراضونه هم کړی دي. تر دغه اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقیدین دي د خپل حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقیدینو له خبرګونونو سره مخ شو، چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی، او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پوه اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ سوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دې خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیفي ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی نه اخیستل سوی د مامورینو نه په تیر نظامونو کې، نظام خو با افغانستان بانک ځان سره نه دی وړی، نظام خو ورور ټول شیان لزان سره وړی نه وي، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دي، خپل د طالبان جوړ سوی دی، دا اوس 15 کاله شپه کاله دوی په قدرت دي، اما داسې خو نسی کېدای شي ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نشي، او یو فرمان پی صادر کو چې ورور دا شیان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري. دا دی کار دی حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دا پیسې کچیر دوی وسورته ورکي او بیا ورته وای چې تاسو تقاوت نه درکوم، ما خو مخ یارزو کوي چې دغه پریکړه دوی نسی کوله چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي. ولی دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین ارسو کې چې بولی د هغه د توشه سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولای چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پراته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي شي. غیر دغه نه دا نو ظلم ده چې دوی سره کیږي، او د ظلم په وړاندې نو سویلای په دغه سم چې اوس مظلوم مظلوم دی نو، او ظالم ظالم دی، په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو د سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل احمد شبراو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استمایه غونډه کې د کانګرس د دوړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړی ټوب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوریت پالو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د عظمي فشار لارې خپل شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوریت پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د عظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. دیموکراتانو هم د ایران له لوري رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. د دیموکرات ګوند غړي ګریګوري مکسوویل د دوړو ګوندونو غړي دا منی چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړ دی خو موږ باید په ګډه ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړی دی که چېرته ایران له واشنگتن سره یو هوکړه ته ونه رسیږي نو بمباری به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼ اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 28 کلنه جرمنی رابیا روگا فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر تم لاټړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختيږي تفصیل به له احمد شیبر نه وو.
رابیا روگا د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکز د فضا په لور تللی وو. د رابیا روگا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شو. په دې سفر کې لاغلی روګا سره د مالټا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملتی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 28 کلن رابیا روگا چې په خوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه تر سفر 4 مخکې قرنټین شو. په دې اړه چې دا څنګه د سفر ته غوړه شو دی په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خبره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري اریک سره لیدلی وو. هغه وخت په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي د فضا او د راتلونکو په اړه خبرې کړې وې او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلی وو چې د فضا ته ځي او کدا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روگا د فضایي سفر زده کړه نه کړې، دا د برق انجینیر ده، په زوریخ کې زده کړې تر سره کړې دي. رابیا روگا وایي چې دا نه غواړي چې خلک په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړی جرمنی ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغون جنو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګ زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژي په برخه کې له نارینه وو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړي دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه